د انیس اجمل نمو د دونی مبجو د خبرونو لنډیز باور دوا اوس درته په دې پاتې نیمایي کې دوا ونې د خبرونه وړاندې کوو. په لومړي سر کې به تاسو د مشالونه خبرونه اوري چې پکې د مونږ همکار شاهین بنیری د خدای خدمتګارو په اړه د ژوند او د کار په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د پیښور ضلع د بډبیری کلي د خدای خدمتګارو د ژوند او کار په اړه معلومات شریکوي. په دویمه برخه کې به تاسو د سولې پر لور خبرونه واورئ چې بشیر ګواخ وړاندې کوي. نو راځئ چې دا خبرونه واورو.
دغه مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې پیښور سره نږدې د بډبیری مشهور کلی ته ورزو، هلته د سیاسي او ټولنیزو چارو د پوه او سړنکار ډاکټر خادم حسین سره د دغه کلی د نوموړو خدای خدمتګارو د ژوند او زیار پاړه خبرې کوو. بډبیرا د پیښور ښار نه د لس کیلومتره په فاصله یو لوی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو د پښتنو په قامی او کلتوري تاریخ کې ډیر مهم کردار لوبولې دی. کله چې باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پیل وکړ، د پیښور خوښه نورو کلو په ګډون ورسره د دې کلی خلک هم ملګري شو، چې بیا یې وروسته د خپل خاورې د ازادۍ او پرمختیا لپاره ډیر قربانۍ ورکړې. ډاکټر خادم حسین د خپل کلی پیژندګلو صدا سي کوي.
بډبیره دی مومندو تپې چې کوم په خور سره خوښه سلور تپې دی، هغه کې یو غټه تپه مومندو تپه ده او په مومندو تپه کې غټ کلی بیا بډبیره ده. او بادر کلی بډبیره په دې حواله ډیر زیات مشهور دی چې یو خدلته علمی او فنی تاریخ ډیر زیات شتمن دی. یعنی دلته عبدالحمید بابا او رحمان بابا پیدا شوی دی او د اغي په نمونو د اغي جرګي او ټولنې ملري. بیا دویمه خبر دا ده چې د سیاسي هلو ځلو په حواله ډېر زیات شتمني په دې حساب لري چې څوکم په دغه لاره د جنوبي عضلات د پښتونخوا ځي، نو د پېښور نه به په دغه لاره تیریږي یا په دغه لاره تیر شوي دي. نو ظاهره خبره چې دا لاره کیو، نو د دې د وجې نه دغلته دغه مختلف قیمت تحریکونو ډېر لوی رول لوبولي. مثلا تاسو ویلی شي چې کګواله چې بالکل خالص د بډبیری بانډه یادیږي، هغه کې سنبرشن کاکا جی هم پیدا شو، اسلم کاکا جی بازی خیلو کې پیدا شو. دا ټول د بډبیری خوشه باندې دي، دا بډبیر باندې یادیږي.
د کال 1921 نه تر کال 1931 باچا خان سو زلا بډبیری ته ورغلی وو، او هلته به په حجرو جماعتونو او جرګو کې د دغه سیمې د ولس سره د هغوی د حقونو په اړه خبرې کولې او هغوی دې ته آماده کول چې علم او هنر ته ملا وتړي. ځان په هند کې د روان سیاسي عمل نه خبر وساتي او د عدم تشدد د لارې د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي. په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي،
1924 باچا خان مات یاد شي چې کله زمون کلی تراغه نو په جمعات کې د جمعې خطبه ورکوله. دا غي نرستو بیا په اجره کې ناستو، غټ اجره کې د کلی غټ اجره کې او واړه ورته په کثار ودرې د مایندو او نیاګانو واړه راستولو چې بابا سره لاس ملو کې او چې په سر د تلاس کې دي. دا ډېر لوی خبره وه چې بیا موږ ته نیا خپل کیسې کولې. د بډبیره کې د داسې بوډاګانې ښځې چې کوم زما زه کله وړوکې وم یا الکومه او ما لیدلی وو، نو هغې د دې پوره خدای خدمتګار تحریک چې کومه بیانیه وه مفکوره وه فکر وو هغه عملي شکل کې به مونږ ته وایي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی باچا خان پخپل هم ډیر عملی سړی وو او ولسته به هم د عمل خبره کوله. په دغه موده کې چې هغه د کوم ځوانانو تربیت کړی وو هغوی بیا ورستو د تحریک نوموړي مشرانو ګرځیدل او پخپل ټولنه کې د اصلاحاتو او ازادۍ د شعور را بیدارولو کې نه ستړی کیدونکي کردار لوبو.
بیا چې ماغه خدای خدمتګار چې کوم هغه تربیت کړی پیدا کړو ماته یې کپتان سیب گلیدر شہزادہ کاکا شربادر کاکا دا پدراتین پدی لسیزہ کی چہ دا ټول دنیا د دې پورا مفکوری په زد ولاړه وا او د انتهاګری مفکوری په مخ کې بوتلا دا خا چې کوم ماده خود خدمتگار لیدلو په دې ټول کلی کې د ټول مهم چې کوم د دې په زد روانو اکیدا سی لکه د غر ولاړو دا د فکر به لکه په جمعات کې مباحثه کول په اجره کې مباحثه کول سړک په غاړه کول په بازار کې کول خله دې چې ټول اورس به دې توقف کړی و نو د اغي خپل جوند ملک د بچا غن پشان ډیر عملی ډیر ساده او ډیر پپو همین د موږ په کلی کې ان دې بڑبیر کې چې څومره خدای خدمتگار دي د اغي بچي اعلی تعلیم حاصل کړی دي بچو صرف الکانو نه جنکو هم څنګه چې بچا خان په خپل به عمل انسانو د غشان ته بڑبیر د خدای خدمتگار چې کوم ماکم شکل کلی کلی ډیر ساده با عمله د خلوص نه ډک او مرستيال خلک.
د بڑبیر یو خو شاکل یو خدای خدمتگار او ځان د باچا خان فکر توقف کړي وو د تعصب او نفرت نه پاکو بل به هم ډیر ساده ژوند تیرولو او خلکو ته به هم ویل چې خپل وسیلې هسي خرص نکړي او د ولس په ګټه راولي. د ډاکټر خادم حسین نه د داسې زنو خدای خدمتگارو قصه ورو.
اکرم بابا په پیشه یا په هنر کسب اکرم بابا با سور پټکی والے ہو او د سڑک په غاړه یا کم ځای کې به چې درې سلور خلک ولی دا نو اغي سر بکی ناشته او دی دی سکول ته نو تل لیک لوست نو ایستا خو د سیکولریزم مفکوره باندې به کلک ولاړو. ما ته چې دا کم وخت کې ما دی لیدلو نو دا د اتیایم لسیزه او هغه وخت کې د جهادایزیشن یا طالبانایزیشن یا انتهاګری مفکوره ډیره په زور روانه وه. د روسو د امریکای ترمنځ جنگ افغانستان کې روانو او دلته غي د پاره لخکری تیاری دی. دغه وخت کې زمونږ کلی خوشاتم دغه لخکری تیاری دی او دا اکرم بابا با خپل کار به سحر وخت کې وکړ او د ماسپخین نراواله تر ماخامه پوری با چې درې تلور کسان به کم ځای کې لیدل اغل ته بناستو په خپل بیزان سره یو چینک ګرځولو باه کې بیزان ته سره خپل چای ګرځولي یو شرط به کې ناس نو خلکو ته مال لګ پهلې روړي نو پهلې به روړو نو خپل چای به اسکلي د شمشاد کاکا دکان ورته تل ته خلک کې ناستل نو چې خلک بیا پاسې د لغې غنی منی جوولیو غنی خړلیو نو د هغه پوستکی پراتو نو اکرم بابا چاته وې چې دغه جوړه روړه نو موږ ته تاسو حیرانتیا خبره کړو چې دا خو باسم خلک سبا کوي اکرم بابا چارو راوغه تا ټول غنی دغه پاکر بیا موږ لا شرم راغې جوړو چې ما به تی موږ هغه پوستکی چې ټول لوغه زیت رسول چې وي سوزو دا د هغه د یو کس ذکر دی. ګولیدر کپتان سی بودا سی و چې د هغه سره د خدای خدمتگار تحریک چې څومره اجلاسونه بکیدل یا څومره اجلاسونه شیو نو هغه به راته داسې دی د ګوتو په سر وای چې پلاني اجلاس کې دا چل شو پلاني کې دا چل شو پلاني کې دا چل شو یو ساده اجرې و د غزلان غزو په هغه کې هغه لا چې کې بناستو او موږ چې کله سی سبق مکه د اوې د غرمې کتاب امتحان د پاره مو تیاری کوله نو هغه به داسې په خندا کې وې وې چې دا ټول خبرې چې تاسو کمی کوي نو دا ما لیدلې دي.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د بهر نه د یلغارونو سره سره د پښتنو ژوند ته ډیر زیان د هغوی خپل منځي تربګنو رسولې دي. خو کوم خلک چې د باچا خان د فکر ملګری وو نو هغوی د جنگ جګړو پر ځای د جرګو مرکو خبره کوله او خلکو ته به د تبلیغ کولو چې خپل وخت د خپل کور کلی او سیمې د پرمختیا لپاره په کار راولي. نوموړي زیاتوي چې د بډبیر یو شمېر خدای خدمتګارو خپل مالونه او جایدادونه د قامی ګټو لپاره قربان کړي وو.
دا وختونه هم تقسیم کړو او هغه وختونه دومره پیداواري شکل کې استعمالول بل چې دومره کم خرچ وو چې د دې دوه کسانو نمونه ورته ما غوښتم یو دوه درته نور علامه شیر بازار کاکا او ګلبادر استاد. ګلبادر استاد په سکول کې استاد پاتې شو، خو یعنی مفکوره داسې وه، فکر یې داسې و چې زه وم چې که داسې لسم یا یو لسم یا دو لسم را پاس کړو او د یونیورسټۍ د غټو غټو پروفیسرانو چې اوس دغه خبرې کمې رایه دي کمه ما ته ښکاري چې دومره فکر صفا او دومره سر خلاصو په ډېرو سبزونو دې ټولو په خپل خپل غاړه دې تربګنو تربورلو نه همیشه ځان ساتلی. په هغې کې خپل جایدادونه هم بایللي دي، په هغې کې دام بایللي دام بایللي. زمان یو ما ته وایې ما به ته نیکه تپوس وکړو چې تا څنګه لکه ما نیکه لیدلی و، هغه به وایي چې ما ستا نیکه کله لیدلی، خو یا به حجره کې و یا به جیل کې و، که ما خو لیدلی نه دی. دا دغه شان خلک وو چې د خپل ژوند د خلکو دپاره وقف کړی و، تربګنۍ مکمل طور پرېښي، په عدم تشدد کلک ولاړو، ساده ژوند کولو، د خلوص نه ډکو، د کار ژوند کولو، په خپل به ځان لګټه ورکوله او په خپل به هر څه کول، د ځان لپاره چا باندې بوج نه شولو.
د بډبیری په خدای خدمتګارو کې یو مسمر کاکا هم و. ډاکټر خادم حسین وایي د هغه نیکو او د باچا خان د فکر او فلسفې لپاره د قید وبند سختې تیرې کړې وې. نوموړی وایي چې نیکه به یا خو په حجره کې وو او یا به په جیل کې. دغه شان نور هم یو شمېر خدای خدمتګارو چې ځانې د ولس خدمت ته نیولو وو، خو د خپلې کورنۍ د غړیو سره به لیدل کتل ډېر لږ کېدل.
زمر کاکا مانیا وایي چې دی لا الکو چې دا هغه ډېره عجیبه واقع چې داسې کې چې خدای خدمتګار څنګه شو، نو چې دی لا الکو نو کپتان صاحب راغی ته وایي چې داسې ده کنه چې دلته فرنګیان راغلي دي وطن ته، او دا فرنګیان مونږ له په دې سزا راکوي چې مونږ دا وایو چې دا وطن راته پرېږدي که نه. نو زما نیکه خپلې مور ته ورغی، لکه زما خواښې ته، زما نیاوي زما خواښې ته راغی، خپلې مور ته راغی چې دا ګولیدر داسې خبره کوي، خو زما خو دا مازه دا خبره داسې په داسې شکل کې ډېره زیاته تکلیف راته راکړه چې زما وطن دی، زما پټه دی، زما اجره ده، زما کلی دی، تاڼه پکې ولې ته چلی، تاڼه خو به هم زه چلوم، پلانې به ته ولې کې. دا مسلسل یو ټریګر شو، مازغه ټریګر شو. بیا چې فرنګیان راغلي وو نو د خلکو له چې کله سزا ورکوله، د کوټ انډیا موومنټ دور دی، دا خلکو له به سزا ورکوله، نو په زمونږ کلي کې یو غټ تالاب وو او هغه به کنګل نه ډکو لکه یخنۍ کې، سخت یخنۍ کې. نو دی بیا د شپې بوتلو زمانیا خبره کوي وی چې اوپیرا لیګل ما شوړ چې دا مونږ بیا راغواړي، بیا مولا اوپیرا کی طلب کې بل اوپیرا کی سخت یخنی و. نو دې راته دوه درې برینونه اچول وختل، سویټر راته اچول وختل. کنه بیا سوچ کوی چې را داخله کدا چې داخله د لکه په دوکه پکې کولی په تند پاره کینو دا دوکې خینې دي، بس دا یو کمیز دې ډیر داسې بم دنو بازی.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی چې د کلی د سړو سره سره خزو هم د باچا خان په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولو، ځکه چې کله به سړی جیلونو ته لاړل نو د کور ټول انتظامات چلول به د خزو په غاړه وو او هغوی به دا ټول کارونه ډیر په بهادرۍ سرته رسول.
یو خدای چې هنرونه ورته ډیر زیات ورتلل. دویمه دا وه چې کله به دې جیل کینونه د دې کور فیصلې کول، د دې کور فیصلې کولو اختیار زمانیا تر اخیره پورې لکه تر مرګه پورې چې ما کوم لیدلې د فیصلې په حساب ښه مضبوطه ودرېدلې ښځه به وه، لکه فیصله به کولی شوه، اجره کې به خلک ناستو، خو دې به دروازې نه شاته به خبرې کولی او خبرې به بالکل د جرګې په حساب کولی، یعنی د جرګو کې شرکت کولو، اګر چې یو شکل دا و چې یعنی جرګه کې به ناسته نه وه، خو لکه دروازې نه یا د پردې نه شاته نه به خبرې کولی. درېمه دا دی چې کوم د جایداد حساب کتاب و، د پټي کې څه کرل دي او سکول دي او څنګه کول دي، د هغې ټول حساب کتاب هغې په لاسو کې اخیستی وو. او دې سره سره به وایي چې باچا خان وایي چې سرخه کوي، دا ماته یاد شي چې هغې به وایي چې باچا خان وایي چې سرخه کوي، سرخه کوي. نو چې د سرخې نه مراد دا و چې کپړې ځان له پخپله جوړوي، زما نه به همیشه کپړې ځان له پخپله جوړولې، همیشه به یې کوله، تر اخیره پورې به یې کوله. نو زما خیال چې ښځو ته یو سماجي اختیار ترلاسه شو، بیا هغې د فیصلو کولو اختیار واخیسته. نو ځکه د خدای خدمتګارو کورونه چې کوم تسلسل سره مسلسل خدای خدمتګار پاتې شوي دي، د هغې کورونو کې د ښځو اختیار ډېر زیات مختلف دی د نور وطن نه، چې کوم نور وطن کې د ښځو بې اختیاري ډېره په مخکې تللې، دلته د ښځو اختیار ډېر زیات په مخکې.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، بعد عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا د سولے پر لوگ
د سولے پر لوگ پرونی تموز بشیر گواخ ہر کلے کوم د افغان حکومت او طالبانو ترمنز روغ جوړ تا نه رسیدو لکبل یو بل کال هم په جګړه کې تیر شو. د تیرو 15 کلونو په شان افغانستان کې د ترهګرۍ په جګړه کې په 2014 کال کې هم په زورګونو خلک وژل شول او په زورګونو نور بې کوره شول. په نننې خبرونه کې سولې ته رسیدو لپاره د روستیو کوکوخونو په اړه ډیر څه لرو. اوریدونکو د پګواش په نامه یو غیر دولتي اداره له ډیر وخت راهیسې د افغان چارواکو مدني ټولنو غړو او طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. پګواش اداره په 1955 کال کې په کاناډا کې جوړه شوې. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرح وړاندې کړي چې لمخې طالبان د ټول حکومت په ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې دې طرح کې 19 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرح خبللې خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرح نه درسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکرات ته چمتو دي.
د پګواش طرح من اسمي تر خبر هغه طرح من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات غریزی پیږي چې بین الاحوانی دار خپل کی یو خپل اهداف لري او اهداف وکړ کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان د یو تاریخ لري چې یو ټول مازوري د جرګو لري حل کړي. دوی پیږي چې بل څوک یو طرحه ډیزاین کړي، دوی پیږي چې بل څوک یو یو طرحه کې خپل اهداف او شوم اهداف سره ورسوي. من ډیر ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کو.
پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ل ډېر مودي راهیسې د افغان حکومت چارواکو طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې پاړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 19 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغه ته تر هغه پورې پریښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګړيږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو لتور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي، د تړون د عمل کېدو 3 کال وروسته باید بهرني ځواکونه ووزي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یو خوا باید هیڅ سیبي وسلواله ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بے وسلی شی او وسلوالی په امنیتی ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملی کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضمانانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لړپوړی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او خده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدل شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي چې طالبان سوله غواړي نو نیخ په نیغه دي د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزې راووزي.
ټول افغانانو چې په هر سر کې دي کړه نن د وسلوال مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی دی چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهداف لپاره قرباني ورکو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوال مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیلو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوي دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې حال کې څو ورځې مخکې مسکو کې د روس، چین او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د روس بهرنیو چارو وزارت په خپلې یو خبر پاڼه کې وویل چې دې ملاقات کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې او د داعش وسلوالې ډلې پر شتون اندېښنې وښودل شوې. دې غونډه کې افغان چارواکي موجود نه و. افغان حکومت وایي د افغانانو په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول په داخلي چارو کې لاسوهنه او دوی ته د منلو وړ نه ده. د افغان ولسمشر سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک وایي له افغانانو پرته داسې غونډې کول د سولې پر ځای جګړې لا نورې زیاتولی شي.
بېلې شکې چې د سیمې هېوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هیڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل یا یې بندیان کړل یا یې د منځه وړل یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دوی نه حمایت کړو، د هغوی مشران، د هغوی متنفذین، د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل، دا د دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب، د افغان پارلمان ځینو غړو دا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي، نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کوي، ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو، دې پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو، راځي خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغه له لارې وکولی شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب، د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستان تاسو څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات پکې. موږ د پاکستان سره خپل د دوو دولتونو په سیاست باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه ده چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کینی. د طالبانو مشکل هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو، که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي، له دې خاطره چې خپل هدف ته ورسېږي. زموږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا، له پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې ډېر سړې مداخلې او ډېر لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات هم مخکې هم ویلي دي، اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شول د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا کړو. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سر کې دي، هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهي خواته روان ده. نو په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت، یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل، د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي موږ ورته هر کلی وایو او ان شاء الله په دې به مخکې روان.
د سولې پر لور
کڅه هم په 2018 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز یو ځل پاکستان کې خبرې وشوي خو ډیر ځایونه نیو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای دوی مایوسه شوی نه دي او لا هم کوشش کوي چې د بیلابیلو خلکو سره د اړیکو په ټینګولو د روغې جوړې لپاره مذاکرات پیل کړي. په دې حق له رحمت الله افغان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له جنو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبيني څرګندوي او وايي هله منه ده چې د تماسونو به د سولې په خبرو او بدل سي. د دغه شورا مرستيال عطاو رحمان سلیم وویل د طالبانو یو شمیر کړیو درکړي چې جګړه د حل لار نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته، خو موږ هم کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د یوې رهبری حلقې وي هغوی سره بیا اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو تر څو وکولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو. همدغه لاره باندې لګیا یو کار کوو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي و چې د غډه لغواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات شوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات شوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ شوې د سولې په بهیر باور زیات شوی، موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات تورستا شریکسی. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبت نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې غړی نواب منګلوای
حکومت کې د اراده زوینم چې سولې تلواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي دی روانه کړي دا او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړي دی. زه فکر کوم چې دا یو خاص سیاست دی، یو دای کې